آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم د افغانستان د امنیت شورا وای د پکتیا ولایت د په زرمت ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی اداوی پلټي د ملي امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې اعلامیه وای چې دغه عملیاتو په اړه به پلټنې کیږي چې د وسلوالو طالبانو په ګډون یو شمیر ملکی هیوادوالو ته مرګ ژوبل اوښتی ده په غدا اعلامیه کې ویل شوی دی چې له ټولو هغو پوځي چارواکو به جدي تحقیقات کیږي چې په دغه عملیاتو کې ونډه لرله راپورونه وایي د اختر په ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا یولس پولیسي خلک وژل شوي دي په همدې حال کې یو نما هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو په تلفاتو اندېښنه ښودلې او د پلټنو غوښتنه یې کړې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د پاکستان پوځ د اعتبار وړ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي چې ګواکې هند د پاکستان واک لاندې کشمیر کې د بریت پلان لري او پاکستان بشپړ ځواب ولیدو ته چمتو دی عمران خان د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په اسمبلی کې په یوې غونډه کې وینا پر مهال وویل چې د هند صدر اعظم د کشمیر نیمه خودمختار حیثیت ختمول یو غلط اقدام کړی او نتیجه به هند زور وویني عمران خان وویل چې موږ ته داسې معلومات رارسېدلي دي چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د مداخلې نیت لري
نه نریندر مودی آپ اس قوم کے اوپر ان کو غلام بنا سکیں گے اور یہ جو پاکستان کے اوپر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر پہ کچھ ہمیں سبق سکھانے کا
داسې تاسو د داسې یو عمل نیت لري چې په آزاد کشمیر حمله وکړي او موږ ته درس راکړي نو تاسو ته وایم چې تیار اوسئ تاسو ته به هم سخت ځواب درکړو او اوس وخت راغلی دی چې تاسو ته یو درس درکړو عمران خان وویل چې د هند حکومت لخوا د هند کشمیر نیمه خودمختیار حیثیت ختمولو پرېکړه یوه لویه ستراتیژیکه تېروتنه ده او هند به ډېره ګرانه پرېوځي هغه زیاته کړه چې هند په کشمیري پاکستاني کشمیر کې د مداخلې له لارې نړیوالې توجه د هند کنټرول لاندې کشمیر څخه لری کمر غواړي د کشمیر پولیسو یو لوړپوړي پولیس افسر عمران خان د چهارشنبې په ورځ په سرینګر کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د سرینګر په ځینو سیمو کې به بندیزونه لا هم پاتې وي بلې خوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په سیمه کې لا هم انټرنیټ او د ټلیفون اسانتیاوې او دغه راز انټرنیټ او ټلویزیوني شبکې باندې بندیزونه جاری دي خو د کشمیر په جمو کې دغه بندیزونه لرې کړل شوي دي امریکا د چین په یو شمیر وارداتو هغه 10% تعرفه یا محصول ځنډولې چې ټاکل شوی ده چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه لګېدلې وه د امریکا د تجارت یو استازي ویلي دي چې د اضافي تعرفه به د دسمبر تر میاشتې 15 پورې وځنډېږي د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین پر تجارتي او مالي سیاستونو نیوکې وکړې خو پر هانګ کانګ کې د بیجنګ په فشارونو انتقاد ونه کړ ښاغلی ټرمپ په پیټرزبورګ کې د وینا په مهال وویل چین د سوداګرۍ نړیوال سازمان او خپل پولي واحد انحصار کړی دی خو نوموړي وویل د بیجنګ او هانګ کانګ ترمنځ تاوتریخوالی به خپل د دوی ترمنځ هوار سي د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې د سه شنبې په ورځ مظاهره ورسته له هغه په تاوتریخوالی واوښته چې مظاهره کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه
عربی مطبوعاتو راپورټونه ورکړي چې د حوثي ملیشو د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو ملیشو په مرکزونو حمله پیل کړې دي تفصیل په دې راپور کې اورو
دغه حمله په تهران کې د حوثي ملیشو د مشرانو او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د ملاقات نه یو ورستو پیل شوی مګر راپورټونه وایي چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی په یمن کې د بیلو ډل ترمنځ مذاکراتو د بی اپل کې د لو طرفدار دي د المسیره د ټلویزیون شبکې په خبرونو کې په دې ټینګار شوی دی چې د ایران مذهبي مشر د یمن د بیل بیل رقیب ډل ترمنځ د خبرو وختن دي د پاره کړی چې ملک د تجزیه نه بچ شي
د هانګ کانګ یوې محکمې امر کړی دی چې مظاهرچیان دي د ټاکل سوي مرکزونو نه علاوه په نور ځایونو کې احتجاج نه کوي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي محکمې ویل دي چې د مظاهرچیانو د احتجاج له وجې د وایډګر جزوي بندیدل به ژر ختم شي او خلاص کړل شي د مظاهرچیانو د احتجاج له وجې د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر کې زرګونه پروازونه ځنډېدلې دي د حالاتو د کنټرول لپاره یو شمیر پولیس د وضعیت د کنټرولول لپاره ورغلل مظاهرچیانو په هوایي ډګر کې دننه سامانونه هم مات کړي دي پولیسو د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره وشکې بهونکي ګاز هم استعمال کړي دي د مظاهرچیانو غوښتنه دا وه چې په دې وروستیو کې د مظاهرچیانو او د پولیسو لخوا پر هغې د تشدد د پیښو د خپل وخت تحقیقات وسي دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا هم د دې خبرونه رپورټونه. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د هیواد پر دفاعي قواوو هیڅ ډول معامله د منلو وړ نه ده. آیا د ښاغلي غنی دا خبرې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته اشاره ده؟ په دې اړه ځینې څېړونکي وایي شاید جمهور رئیس اشرف غنی په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو په اړه زیات جزئیات ونه لري او یا هم جزئیات ولري او ورسره مخالف وي. په دې باره کې پام وکړئ. د رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
افغان امنیتی ځواکونو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې ورځې وینا او د سولې په تړاو یې څرګندونې د طالب ویان غبرګون راپورته کړی ویلي دي چې د روانو مذاکراتو خبر نه دي. ولسمشر غنی تیره ورځ وویل چې د سولې په تړاو به یوه مشترکه اعلامیه خپره شي.
پیمان نو به کار نیست، یک اعلامیه مشترک در روزی که صلح انشاءالله تعالی مذاکرات شروع شد و صادر خواهد شد که در او چی می؟ اول که دولت جمهوری اسلامی افغانستان دولت رسمی مشروع و نماینده تمام مردم افغانستان.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې په افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله ونه شي.
چې د امنیتی او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوع معامله نه کیږي. تاسې به باطل دل بایر. هیڅ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
خوانی طالب چارواکی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو داسې څرګندونې کوي چې هیڅ مطرح شوی نه دي. د طالبانو د وخت امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین وایي چې دا څرګندونې د سولې خنډ ګرځي.
نه د طالبانو په مذاکراتو کې د اردو انحلال راغلی ده چې دای په اردو ټینګار کوي. نه د طالبانو په مذاکراتو کې په بیرغ باندې کومه خبره سوې ده او چې دای په هغه باندې تمرکز کوي. فقط دومره خبر ده چې د خلکو اذهان په دغه متعلق باندې مخدوش کې او ځان صحیح وښي او په اصلي واقعه کې هیڅ خبره نسته.
سیرون که اسد وحیدی بیا وای چې خای ولسمشر د مذاکراتو لزیات او جزئیات خبر نیوی.
ته چې ولسمشر غنی وای لغه د افغان حکومت اندهنه تشویشونه او د حکومت ورختای خي ډیر واضح دي چې د امریکانو او طالبانو ترمنځ روان دي. تر ډیره پورې په دې خبرو کې حکومت ګوښه شوی څنګه ته شوی معلومات نه ورکول کیږي او په ویره کې دي چې څه د طالبانو او امریکانو ترمنځ دي.
په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات د اختر په دوهمه ناوخته پای ته ورسېدل او دواړه لوري خپل مشرانو سره پرېسلام کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
پداسه هلکې چې فکر کیږي امریکایي ډیپلوماټان او د طالبانو استازي د خطر په پایتخت دوها کې د اته د مذاکراتو څخه ورسته یوې سیاسي موافقته ونږدې شوې وي. ځینې امریکایي څېړونکي په دې باور دي چې پر طالبانو باندې یقین کول سادګي او حماقت دی. په دې اړه د دوو چاپ شوو رپورټونو خلاصه به سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د انټرپریټر انټرنیټي شبکې لیکي باوجود دې چې ویل کیږي د طالبانو او د متحده ایالاتو ترمنځ په دوحه کې ورستي مذاکرات د بنبست سره مخامخ شوي، دواړو خواو لڅو میاشتو مذاکراتو نه وروسته داسې څرګندې اشارې ورکړې دي چې په راتلونکو څو هفتو کې او شاید چې له دې نه هم زر یوه ابتدایي موافقه د افغانستان په باب لاسلیک کړي. چاپ شوې مقالې له مخې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موقتی موافقه هم یوه غټه خبره ده، ځکه لږ تر لږه په خارج کې د امریکا تر ټولو اوږده جنگ چې له تقریبا 13 کلونو نه روان دی د پای ته رسولو لپاره به آغاز یا مقدمه ثابته شي. دا جنگ ډیر اوږد شو. په لسګونو زره افغانان او له 3,500 نه زیات امریکایي او ائتلافي عسکر په دې جنگ کې تر اوسه پورې وژل شوي دي او په میلیاردونو ډالر مصرف پرې شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا یو نه ختمیدونکی جنگ بللی دی او په ښکاره توګه دا هیله څرګنده کړې ده چې دا جنگ باید ختم شي. که په مذاکراتو کې واقعا پرمختګ شوی او نتیجې زر اعلان شي، شاید چې بل کال به د ټرمپ د ارزو چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو کال هم پوره شي او نوم به هم وګټي چې له هغه نه بغیر بل څوک یې پای ته رسول هم نشي. که د کوریا جنگ او اول او دویم نړیوال جنگونه درې واړه سره یوځای کړو، د افغانستان جنگ د دواړو جنگونو نه اوږد دی. دا مقاله چې په انټرپریټر کې د سه شنبې په ورځ د اګست په 13مه چاپ شوې راغلی دی، دا بېله خبره ده چې آیا واقعا به د خارجي عسکرو د وتو سره په جنگ ځپلي افغانستان سوله او استحکام رامنځته شي، ځکه چې د دغه کار عملي کېدل تر ډېره حده پورې د طالبانو او د حکومت پورې اړه لري چې په خپل منځ کې یوه جلا سیاسي موافقه باید لاسلیک کړي. د ابتدایي یا مقدماتي موافقې ناقدین فکر کوي چې متحده ایالات او طالبان د سولې موافقه نه، بلکې یوازې د عسکرو د وتلو موافقه د کاغذ پر مخ لاسلیک کوي. په دوحه کې د مذاکراتو اتم دور د دوشنبې په ورځ ختم شو. مذاکرات به کله کله دومره اوږدو شو چې د نیمې شپې پورې به دوام کوو. دواړو خواوو د خپلو مشرانو سره اوس مشورې پیل کړي دي، خو د موافقې د جزئیاتو په باب ډېر څه نه دي افشا شوي. د سلو زرو نه زیات امریکایي عسکر او د ناټو د نورو انډیوالانو په لسګونو زرو عسکر څوک شوي. د جنګ غوسه نتیجه څرګنده نه شوه. څارونکي په دې اړه متفق نظر لري چې یو اړخ هم جنګ د پوځي طاقت د استعمالولو لارې نشي ګټلی، او اوس په داسې حال کې چې د امریکایي عسکرو شمیر په افغانستان کې تقریبا 4000 ته رالوېدلی دی، او 1000 عسکر د ناټو د نورو هیوادونو هم په افغانستان کې مصروف دي، د دغه جنګ ګټل به ګراني. په دې مقاله کې راغلي دي چې د هر ډول سیاسي حل کارنرسټون یا د عطف نقطه بل افغانستان نه په بشپړه توګه د خارجي عسکرو وتلي. طالبان په افغانستان کې د خارجي عسکرو موجودیت د جنگ د دوام اصلي لامل ګڼي او تل دا غوښتنه کړې چې اشغال باید پای ته ورسیږي. خو دا پوښتنه مطرح کیږي چې د خارجي عسکرو وتل په څه شان پیل شي او په څومره موده کې باید بشپړ شي. طالبانو ویلي چې ټول خارجي عسکر باید په 1300 میاشت کې د افغانستان نه ووځي، او امریکایي مرکچیانو د خپل پوځي ماهرانو نظر غوښتی دی. د پوځي ماهرانو په نظر په دغه موده کې د افغانستان د ټولو وسلو ویستل او د اډو تړل د لوجستیکي او تخنیکی نقطه نظر ممکن نه ښکاري، وخت ضرورت لري. لومړی به غیر محاربوي او نظامی روزونکي او مشاورین، او بیا به قراره د سپیشل فورسز یا مخصوصو قواو د عسکرو وتلو پیل شي. د هوایي قواو یونټونه به تر ټولو وروسته وځي. د څارونکو په وینا له افغانستان نه د خارجي عسکرو د راویستلو د یو ټاکلي مهالویش یا تقسیم الاوقات اعلانول د دواړو خواوو ترمنځ د روانو مذاکراتو یوه سخته او مشکله برخه ده، خو په عین شان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغې جوړې ته لار هوارول، د قدرت ویشل او د هیواد راتلونکي سیاسي نظام ټاکل هم مهم او اساسي مسایل دي چې تر اوسه پورې پرې خبرې روانې دي. له بلې خوا د نیو یارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې د ناروې په پایتخت اوسلو کې د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مذاکرات لپاره آمادګي نیول کیږي، او د یو 15 کسیز مذاکراتي ټیم په جوړولو کار روان دی. امریکایي مامورانو ورځپاڼې ته ویلي دي تر اوسه لا طالبانو د یو فوري اوربند خبره نه ده منلې. په عین ترتیب ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د طالبانو په وعدو باندې باور کول ګران دي، او شاید چې دغه کار یوه سیاسي سادګي. ورځپاڼه په پای کې لیکي که دواړه خواوې یوې باثباته او دوامدارې موافقې ته رسېدل غواړي، نو د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو پیل کول به د ایجنډا لومړۍ ماده وي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. په واشنگتن کې د پاکستان سفیر اسد مجید د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ویلي کشمیر او افغانستان دوه بیلابیلې معاملې دي، او د یو بل سره یې د تړلو هڅه نه کوي، خو که د ختیځ لور ته جنجال زیات سي د پاکستان پام به خپلې لویدیځې پولې یعنی د افغانستان خواته کم سي. د پاکستان سفیر هیله ښودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې به بریالۍ سي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوی ډیلی وروستی اقدام بیا وغند او خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدام سیمه ایزه سوله د خطر سره مخامخولی شي. عمران خان نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته تللی، او هلته یې کشمیریانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د کورواکۍ لپاره روانه مبارزه کې به یې یوازې پرې نږدي.
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے، اوس د نړۍ نظر په کشمیر دی. دا اوس پاکستان پورې اړه لري چې د کشمیر معاملې په نړۍ کې نور څنګه راپورته کړي. ځنن د دې حکومت مخامخ مسؤلیت اخلم چې زه به د کشمیر د غږ پورته کولو استازیتوب کوم.
کشمیر ته د عمران خان له سفر یو ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی نن چهارشنبه ویل چې د هیواد د ازادۍ ورځ د هند تر واکلاندې کشمیریانو سره په یووالي کې لمانځي.
هم پر اگر جگم جنگ پر موږ جګړه و ته پلشي دا جګړه به یوازې په دوو هیوادونو کې نه وي. ټول سیمه او نړۍ به د جګړې پایلې احساس کړي. حتی اوس هم موږ هندي واکمنانو ته وایو چې احتیاط وکړي او وضعیت هغه حد ته موړی چې بیرته راتګ ممکن نه وي.
اسلام آباد د هند دا اقدام نړیوالې سولې ته ګواښ بولي او وایي چې دا پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیې ته لاره پرانیزي. په نوی ډیلی په کشمیر کې بدلونونه خپل کورنۍ مسله بولی او د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اې چاته په خپل کورنۍ معاملو کې د لاس وهنې اجازه ورنکړي.
دا ډېر ښه کار دی چې باید ډېر پخوا شوی وای. هند له کشمیر تر کینیا کوماری پورې خاوره ده او باید داسې پاتې شي. خو د یو ځای کېدو یوه لار شته. د قوې نه استفاده نشي کېدای او هغوی په زندان کې نشي اچولی. دا یې سمه لار وه، خو لږ تر لږه باید د کشمیر له خلکو سره مشوره شوې وای چې هغوی څه غواړي.
یو جیپوري هندي چارواکي نن چهارشنبه وویل چې د هند په جموں او کشمیر ایالت کې وضعیت آرامه دی.
موږ داسې راپورونه ترلاسه کړي چې عمومي وضعیت آرام دی. د سرینګر په ګډون یو شمېر نورو برخو کې د مخنیوي عوامرو نور هم ثبات رامنځته کړی. دا آرامتیا به نن تر ماخوستن پورې دوام وکړي. دلته یو څه کوچنۍ سیمه ییزې پیښې شوې چې پخپله په محلي کچه ورسره چلند شوی. په نورو برخو کې عامه اکمالات، لوی لارې، هوایي ډګر او طبي تاسیسات د دې کېدو خواته روان دي.
کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ پرته غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورنډ د کرښې له اوږدو څخه د هندوستان سره خپل سرحد ته د پوځ د لیږلو مسأله به د افغانستان پر امنیت کومه اغیزه ونه لري. د امریکا ژه خبریال اکرام شینواری په دې باره کې دا راپور رالېږلی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال پواد امانوي د یو سرحد څخه بل سرحد ته د پاکستان د پوځ د لیږ مسله د دغه هیواد کورنۍ مسله ده. ښاغلي امان امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان ځواکونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په نامنو سیمو کې له وړاندې موجودو ګواښونو ته په پاملرنې ځای په ځای شوي دي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان څخه د دفاع په برخه کې د افغانستان د خاورې څخه د دفاع لپاره چمتو دي او په ډېره زړورتیا سره د تروریستي ډلو پر وړاندې په جګړه بوخت دي او د افغانستان خاورې ته د تروریستانو د ننوتلو مخه نیسي. موږ په دې اړه اندېښنه نه لرو. افغان امنیتي ځواکونو نن ورځ قوت او توان دې حد ته رسیدلی چې پرته له کوم کمی څخه د خپلې خاورې دفاع وکړي.
د دفاع وزارت دغه چارواکي د افغانستان پر امنیت د کشمیر د روان وضعیت د اغېز په اړه په امریکا کې د پاکستان د سفیر اسد مجید خان څرګندونو په ځواب کې وویل چې افغان حکومت تل د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې امنیتي ګواښونو ته په کتو د خپلو ځواکونو د شمېر د کموالي او زیاتوالي په باب پریکړه کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر روان جنجال ته په کتنې ویلي چې د کشمیر وضعیت د افغانستان د سولې پر بهیر هم اغیزه کولی شي. ښاغلي مجید خان ویلي چې پاکستان افغانستان سره خپل لویدي سرحد باندې پوځي کنټرول پیاوړی کړی تر څو افغانستان ته د وسلوالو ډلو د ننوتلو مخه ونیول شي. خو ښاغلي مجید خان دا منلی چې کشمیر لانجه او د افغانستان مسله دوه جلا مسلې دي. په امریکا کې د پاکستان د سفیر ته دغو څرګندونو وړاندې د پاکستان د پارلمان د مخالفې ډلې مشر شهباز شریف هم خپل پارلمان ته په وینا کې د صدراعظم عمران خان له حکومت غوښتي وو کشمیر مسله دي د افغانستان د سولې مسلې پوری وتړي. ښاغلی شریف ویلي چې دا ورته اصلا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د خلک سول لمانځي او په کشمیر کې د ور بلوي. د شهباز شریف دغه څرګندونه ته د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په ګډون طالبانو هم غبرګون ښودلی او د کشمیر او افغانستان مسلې دوه جلا مسلې یادې کړې وي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان هم د کشمیر او افغان سولې ترمنځ د اړیکو په اړه په امریکا کې د پاکستان د سفیر تازه څرګندونې دغه هیواد چارواکو لخوا د کشمیر په مسله کې د امریکا د ملاتړ ترلاسه کولو یوه هڅه ګڼي. د نړیوالو چارو یو کارپوه مشتاق رحیم وایي پاکستان د کشمیر او افغان سولې ترمنځ د اړیکو د ټینګولو مسله په داسې حال کې مطرح کړي چې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې وي هوکړه رسیدو ته نږدې شوې دي او د افغانستان سولې مسله امریکا لپاره په یوه ډېری مهمه مسله بدله شوې ده.
ځان هم نشه هڅه کړی چې د افغانستان مسله نور په ځانګړي ډول د ډیورند د کرخې نه په تیرو شپږ یا اتلس کلونو کې د خپل ګټو لپاره استفاده وکړي او دا وري هم دوی د بحث ایجاد کړی دی تر څو امریکایانو ته یو نو دا اور وخی چې کومنګ ډیورند پریږدو نو شاید د سولې بهیر ته خطر پېښ شي او یا هم د امریکا د مساکرو ته په افغانستان کې ستونزې پېښ شي او له دې لارې دوی دا هڅه کوي چې د امریکای د حکومت د ټرمپ د ادارې ملاتړ د کشمیر په مسله کې د ځان سره ولري.
د پاکستان سفیر د افغانستان سره د خپل سرحد په اوږدو کې د امنیت د ټینګېدو او دغه هیواد څخه د پاکستان د پوځ لخوا افغانستان ته د وسلوالو ډلو تګ راتګ د مخنیوي په باب د پاکستان د پوځ د اقداماتو په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغان حکومت په پرله پسې ډول د پاکستان پر پوځ د وسلوالو طالبان سره د همکارۍ تورونه لګي. پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو یې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. د عربي مطبوعاتو رپورټونه وایي چې حوثي ملیشو د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو ملیشو په مرکزونو حمله پیل کړې دي. په دې باره کې د امریکا غږ خبریال ادوارد ایرانیان دا رپورټ استولی دی.
په عربي مطبوعاتو کې ویل شوی دی چې پرون د چهارشنبې په ورځ د یمن حوثي ملیشیاو د خپل ملک په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو ملیشیاو په یو شمیر مرکزونو حمله پیل کړي دي. دغه حمله په تهران کې د حوثي ملیشیاو د مشرانو او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ملاقات نه یو ورستو پیل شوی. مګر رپورټونه وایي چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په یمن کې د بیلو بیلو ډلو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل کېدلو طرفدار دی. د المسیره د تلویزیوني شبکې په خبرونو کې په دې ټینګار شوی دی چې د ایران مذهبي مشر د یمن د بیلو بیلو رقیبو ډلو ترمنځ د خبرو غوښتنه دې لپاره کړې ده چې ملک د تجزیې نه بچ شي. د اوسیانو یو نتاق محمد ناصر البخیتی عربي مطبوعاتو ته ویلي چې هغوی دفاعي حمله پیل کړې دي. هغه وایي چې د ډلې دفاعي جنگ پیل کړی دی او په جنوب کې دغه وروستی برې چې دوی ته خطر پېښ کړی و د بعیده او دالا په ایالتونو کې جنگ ته زمینه هم برابره کړې ده. د یمن د سیاسي چارو یو ماهر عادی داعش ایله عربي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د بیلتون غوښتونکو په ضد د حوثي ملیشیا وروستی برې به په یمن کې نورو شخړو او تشدد ته لاره هواره کړي. هغه وایي چې یمن اوس په داسې یو حالت کې دی چې که تقسیم شي نو نور تشدد او شخړو ته به لاره هواره شي که چې اوسیان غواړي چې ملک متحد وساتي. لاکن په مصر کې د سیاسي چارو یو ماهر سید صدیق امریکا غږ ته ویلي دي چې دا ګمان نه کوي چې اوسیان د داسې یو موقف لري چې د تقسیم مخه بند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د فرا په ولایت کې قومي مشران لګیا دي چې د پولیو د مخنیوي لپاره خلک عامه پوهاوی ته تشویق کړي. نور حال پر رپورټ کې ووري.
د فراه ولایت اوسیدونکو په وینا د پولیو واکسین پر وړاندې هیڅ ډول اسلامي او طبي ننګونې شتون نه لري نو باید د تطبیق لپاره ډیر څه ترسره سي. د فراه ولایت اوسیدونکی عبدالله افغان د قومي مشرانو او مخورو شخصیتونو څخه غواړي چې د ګوزن واکسین په اړه عامه پوهاوی وکړي تر څو ټول خلک یې په ګټو پوسي او د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره تر 50 کلنو شکته ماشومانو ته ورکړي.
خواهش دیگه ما از مردم، از جامعه، از موی سفیدا، از علمای است که
زما غوښتنه دی قومي مشرانو، عالمانو، ځوانانو او بلاخره ټولنې څخه دا ده چې د پولیو واکسین د ګټو په اړه عام خلک پوه کړي ځکه چې پولیو واکسین د ماشومانو لپاره ډیر مهم دی او ماشومان له فلج او نورو ډول ډول ناروغۍ څخه ژغوري. د فراه ولایت امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم د ګوزن واکسین په اړه د قومي مشرانو او دینی عالمانو رول د رسنیو، جماعتونو او لویو غونډو د لارې اړین او له تاثیره ډک ګڼي ځکه په وینا یې دوی تل هڅه کړې چې په کلیو بانډو کې خلک د قومي مشرانو لخوا د ګوزن واکسین په ګټو خبر کړي.
موږ نظر په
متحده د وزارت محترم سیاتامی باندې موږ څو عمومي جلسات په سیاتامی کې د ولادت په کچه مو دایر کړي چې هغه یو جلسه د جلسه د مولایان او مولای مامان او شعلما په ارتباط و چې هغه هم په فرق خوشبختانه درس و او بل جلسه هم د متنفذین او کسان چې ډیر ارتباط لري د مخالفینو په ارتباط چې د واکسین وکولې خلاصې د هغوی سره مو هم جلسه دایر کړې.
په همدې حال کې د فراه ولایت قومي مشران هم پولیو واکسین د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره کافي درمل ګڼي چې ورکول یې ماشومانو ته د اسلامي شریعت د اساساتو او طبي اړخه اړین او ضروري دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق له معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخونی ولږي. ډاکټر اریک د نری رنځ د ناروغي د خبرېدو په حق له
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نارایرنز د هوا د لارې دی یو انسان نه بل انسان ته خپریږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د خطر کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړیاست چې په نارایرنز اختوي او هغه وټوخیږي ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخیدو وروسته میکروب تاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وای چې نری رنځ هر ورځ په 15000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغي اخته شي په لمړنۍ ونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولي پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وای چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره لدې چې وژون کې د خو علاج کېدلی شي.
وی کین ډایګنوز اټ، وی کین ټریټ اټ وذ افیکټیو انټی مایکوبکټیریل ډراګ.
نری رنځ تشخیص کېدای شي او نوی پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنځ د بخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنځ اخته دي، د دې ناروغي سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته وختي او نری رنځ ترې هېر شوی. کوس پی وای چې دا د اندښنې وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنځ د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه ایسابوي. همدا وجه ده چې د ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنځ ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې وس نری رنځ په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنځ ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري. خلک په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبی افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنځ اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د نری رنځ 15% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. ښاغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنځ په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.